دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ستا خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دومره مای کې درته د مشال ریډیو نیز خبرونه راډیو مجله هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي وړاندې کوي.
نمړه د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم او امریکایي ولسمشر د افغانستان پر امنیتی مسایلو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې خبریالانو مظاهره کړې. افغان حکومت د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له امریکا وضاحت غوښتل. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د جولای په 2 په واشنگټن کې د خبرو په مهال د افغان طالبانو سره د جګړې په ختمولو زور راوړ. ولسمشر ټرمپ په دې موقع خبري غونډې ته ویل پاکستان پخوا د امریکا عزت نه کاوه خو اوس یې کار پیل کړی دی. وزیر اعظم عمران خان خبرلان ته ویل چې کوشش کوي طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه مذاکرات پیل کړي. زما په باور موږ د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې لوزنامې ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. هیله لرم چې په راتلونکو ورځو کې به پر طالبانو ټینګار وکړو چې افغان حکومت سره هم مذاکرات پیل کړي. زه ولسمشر ټرمپ ستایم چې پر خلکو یې د جګړې ختمولو لپاره زور راوړ، نو ځکه پاکستان یو مهم کردار لوبوي. زه ولسمشر ټرمپ ته یقین ورکوم چې د پاکستان خبرې او عمل به یو شانی او داسې پوښتنې به نه راپورته کیږي چې زموږ په نیت شک وکړي. په همدې حال کې د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد کابل ته روان شوی دی. د مشال ریډیو د خبري سره چونو تر مخه هغه به د افغان چارواکو سره د سولې پر هغې لوزنامې خبرې کوي چې طالبان او امریکایي استازي د جګړې ختمولو لپاره متن برابروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امریکا سره د افغانستان اړیکې په متقابل احترام ولاړ دي او هیڅ هیواد اجازه نه ورکوي چې د افغان مشرانو لښتون پرته په ناستو کې د افغانستان برخلیک وټاکي. ټرمپ د جولای په 2 په وایټ هاوس کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې ویلي وو چې کولای شي په افغانستان کې جګړه په 10 کې ختمه کړي. دغه په نه د ځمکې له مخه د دې هیواد په ورکولو سره د دې جګړې ته د پای ټکی ایښودلی شي، خو هغه نه غواړي په میلیونونو خلک ووژل شي، نو ځکه په دې لړ کې له پاکستان مرسته غواړي. د ولسمشر غنی دفتر ویلي ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت غوښتی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې افغانستان د نړۍ له پخوانیو ملتونو یو دی او د دنیا په سیاست کې به همداسې با عظمت پاتې شي. په کورمه کې د 1 او 1 حلقو کاندیدانو یا امیدوارانو مظاهره کړې ده. دوی وایي د جولای په 6 د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنو کې درغلي شوې. یو امیدوار حاجي سلیم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټاکنو نتیجې ورته د منلو نه دي.
بالکل د الیکشن کمیشن حکم او افسران دي دیو بالکل په مخ کې پیسې تقسیم شوې دي، سره د قران تقسیم شوې دي، قران لاندې تقسیم شوې دي. د غروک ته هم د غویل نه کولو دا اندلې بالکل شوې دي د کې څه شک نشته. په کور دادي دي ټولو وریفیکیشن وشي اغه نه بعد یو فیصله و.
په قبایلي ضلعو کې په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره ټاکنې وشوې چې خلکو کې 14 استازي وټاکل. د په اسلام آباد کې خبریالانو د رسنیو له مالکانو غوښتي چې ملازمینو ته د خپلې تنخواوې په وخت ورکړي. په دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې د خبریالانو تنظیمونو د یو شخصي ټلویزیون نوای وخت ودانی ته مخامخ مظاهره وکړه او له هغوی غوښتل چې د دوی بندې تنخواګانې دې ورکړل شي. د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې نن 3 کسان وژل شوي او 8 ټپیان دي. د چمن اسسټنټ کمشنر محمد جهانگیر نن مشال ریډیو ته ویل پرون شوی دی پیخی له وجې د کوټي او چمن سړک بند شو. د جهانگیر په خبره امنیتي ادارې کوشش کوي چې د منګړتوب په کول سره دا کشاله ختمه کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اداره کړې چې ویلي وو هندي وزیر اعظم نریندرا مودي تي غوښتي وو چې د کشمیر په مسله دې منځګړتوب وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبره د جولای په 2 په وایټ هاوس کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات په مهال کړې وه. خو په همدغه ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر پاڼه ولیکل چې وزیر اعظم داسې هیڅ غوښتنه نه ده کړې. د دې وزارت وایند رویش کمار زیاته کړه چې د پاکستان سره ټولې مسلې له پولې اغاړه ترهګرۍ فعالیتونو ودرولو سره تړلې دي او په دوه اړخیز ډول حلول غواړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس دفاع وزارت وی په شام کې هغه برید نه کړی چې د راپورونو تر مخې ګڼ کسان وژلي دي. په شام کې اپوزیشن او د جګړې څارونکو ډلې وایي چې د ادلیب صوبې په جنوب کې په ماراتون نومان ښار کې یا د شام او یا هم د روس جټ الوتکو بمباري کړې ده. دغه ډلې وایي په ریو مارکیټ شوي برید کې دریش ملکی وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. خو د روس دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې هېواد هوایي ځواکونو د شام په یاد سیمه کې هیڅ دولت هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. دغه سیمه د شام د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د شام په تیرې 8 کلنې جګړې کې روس او ایران د بشار الاسد د حکومت ملاتړ دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران چې څه هم وایي باید پر هغې په مکمله توګه باور ونه شي. نوموړی دا خبرې د جولای په 2 د فلوریډا ریاست اورلانډو ته د رسمي سفر په مهال یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې کړې دي. WFTV9 سره په خبرو کې نوموړی د ایران هغه ادعا په اړه چې د امریکا استخباراتي ادارې جاسوسانی نیولې دي وویل چې په دې اړه باید شکمن واوسي. پامپیو زیاته کړه ایران د تیرو ډیرو کلونو راهیسې په ډیرو معاملو کې دروغ ویلي دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دغه کسانو نیول رد کړی دی او ویل دي چې داسې کار نه دی شوی. برطانیا له خپلو اروپایي اتحادیانو غوښتنه کړې چې د کښتیو لارې د خلاصو پرېښودو او همدارس د خوندیتوب لپاره د یو بحري مشن جوړ کړي. برطانیا د غوښتنه وروسته لغې کړې چې په هورمستنګي کې د دې هېواد یو تیرونکي کښتۍ ایران نیولې ده. د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ پرون د هغه هېواد د امنیتي چارو وزیرانو او نورو چارواکو سره تر ملاقات وروسته د ایران لخوا د کښتۍ نیول د غلا یو عمل بللی. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس تاسو ته د موسم حال او پیسو به یې زموږ همکار احمد الله وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ نوي پیسې خرڅل کیږي او 1.75 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ 80 پیسې او 200 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 1.99 روپۍ 40 پیسې او 1.99 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 55 پیسې او 43 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 70 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 265 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 230 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلیر ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 9.5، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د دوه اړخیزو چارو ترڅنګ پر افغانستان هم خبرې کړې دي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
امریکا غواړي پاکستان نه نور همکاري افغانستان په اړه. هغوی دا غواړي چې طالبانو باندې فشار زیات کړي چې افغان حکومت سره کښېني او خبرې اترې وکړي. او پاکستان خپلې اقتصادي ستونزې دي او د ایف اے ٹی ایف لانجه ده.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت په ملک کې مارشلای ګامونه پورته کړي دي. د سیاسي چارو یو کارپو دې مسلې ته داسې ګوري.
دا نیم سره سره د مختلفو اداري دي، نو دا ټول په مختلفو شکلونو کې په اپوزیشن باندې دباو اچي او د ټول نه غټ دباو دا دی چې د یواز باندې
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر حکومت ژغ کړی دی چې په ملک کې د بیان ازادي او جمهوریت اقدار خوندي کړي. په اسلام آباد کې بیا خبري اعلانو د رسنیو مالکانو پر ضد د دې لپاره احتجاج کړی چې د دوی په وینا تنخواګانې لا پر وخت نه ورکول کیږي.
په یخنۍ کې هم موږ احتجاجونه کوو، په ګرمۍ کې هم احتجاجونه کوو، نو دې سره موږ په صحیح طریقې باندې خپل کار نشو کولی. حکومت ته پکار دی چې صافیانو ته سہولیات ورکړي او کم از کم تنخواګانې چې په ټایم باندې ملوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. زوده خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د افغانستان د سولې، کشمیر او نورو دوه اړخیزو چارو په اړه خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ وویل چې پاکستان پخوا د امریکا د غشتونو احترام نه کاو خو اوس یې د پوینا سم کار پیل کړی دی. په جواب کې وزیر اعظم عمران خان ټینګار وکړ چې خبرې او عمل به یې سم وي او کوشش به کوي چې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د پولیسو په شان د څارونکو کردار ترسره کول نور بس دي او پاکستان به ورسره له دغه هیواده په وتلو کې مرسته وکړي. دغه په خبره په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې لا تلسو کالو راهیسې روانه جګړه په یو هفته کې د ځمکې له سره د دې هیواد په ورکولو ختمول شي خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووجل شي. ټرمپ د جولای په 2 په وایټ هاوس کې د عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې ویل دی وایي زما په فکر پخوا پاکستان د امریکای او زموږ د ولسمشرانو احترام نه کاوه. زما په فکر پاکستان د افغانستان په اړه ډېر څه کولی شول خو نه کولی انتخاب کړل. دوی نه ملامتوم ځکه چې د سم امریکایي ولسمشر سره نه و مخ شوي خو اوس دوی ډېر څه کوي. دوی کولی شي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډېر فرق راولي. امریکا یو نیم کال مخکې اسلام آباد ته ورکول کېدونکي 1.3 بلیون ډالر بند کړل او وی ویل چې پاکستان د ترګرې بزه جګړه کې امریکای ته دروغ ویلي دي او سم کار یې نه دی کړی. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې د دې پیسو تر بندېدلو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې بهتر شوي دي او که پاکستان د ترګرې په ضد سم کار وکړي دا بیرته بحالېدلی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ولسمشر ټرمپ سره په پرونی غونډه کې زیات پام د افغانستان په سوله کې د خپل هیواد مثبت کار ته واړاو او وی ویل زما په باور موږ د امریکای او طالبان ترمنځ د سولې لوزنامې ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. هیله لرم چې په راتلونکو ورځو کې به پر طالبانو ټینګار وکړو چې افغان حکومت سره هم مذاکرات پیل کړي. زه ولسمشر ټرمپ ستایم چې پر خلکو یې د جګړې ختمولو لپاره زور راوړ نو ځکه پاکستان یو مهم کردار لوبي. زه ولسمشر ټرمپ ته یقین ورکوم چې د پاکستان خبرې او عمل به یو شان وي او داسې پوښتنې به نه راپورته کیږي چې زموږ په نیت شک وکړي. طالبانو او امریکا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو او نورو مسایلو په اړه له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په قطر کې خبرې پیل کړې دي. د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل چې د عمران خان سره به د ډاکټر شکیل افریدی په اړه هم وغږیږي. شکیل افریدی د القاعده ترګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکای سره په مرستې تورن او په پاکستان کې په جیل کې دی. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې امریکایي ځواکونو په پټو عملیاتو کې په ایبټ آباد کې ووژه. ولسمشر ټرمپ په پرونی خبري غونډه کې د پاکستان سره پر ممکنه تجارتي راکړې ورکړې هم وغږید خو ډېر ټینګاري په افغانستان کې د جګړې په ختمولو و چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د همکارۍ ژمنه وکړه. ټرمپ یو وخت د ایران یادونه وکړه چې د اټمي پروګرام په اړه ورته دروغ ویلی وو او بیا عمران خان ته مخ واړاوه او ته یې پوښتل پاکستان خو به امریکای ته دروغ نه وای. هغه ورته په جواب کې ویل نه بیخي نه.
تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستان او امریکا په تیرو وختونو کې هم تر ترهګرۍ پر ضد جګړې او په افغانستان کې د امن په اړه هیلمندي خبرې کړې دي. د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ پرونی ملاقات له تیرو هغه څومره فرق لري؟ آیا د شو تما ترې کېدای شي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار بشیر ګواش په امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي جانګیر خټک څخه د دې مرکې په سر کې کړی ده. هغه ورته وایي
ملاقات د پاکستانی اړخ نه ګوري نو بیا خو ډېر زیات مثبت او ډېر ښه او د امریکې د اړخه هم کاری رسو چې هغه هم څنګه خوشاله ده چې مقاصد د دواړو داسې دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي. لکه امریکا غواړي پاکستان نه نوره همکاري افغانستان په اړه هغوی دا غواړي چې طالبانو باندې فشار زیات کړي چې هغې لږ نور لچک وکړي چې افغان حکومت سره کینی او خبرې اترې وکړي. او پاکستان خپل اقتصادي ستونزې دي او د ایف اے ٹی ایف لانجه ده او پاکستان کې دننه چې کم نورې لانجې دي چې کم ټول اقتصاد سره تړلې دي نو هغه چې امریکای نه پاکستان مرسته غواړي امریکای د طرفه پاکستان امداد هم بند فوجي امداد هم بند کړل شوی دی.
خو خټک څه د تاسو چې د امداد خبر وکړه د 1.3 بلیون ډالر دی هغه ټرمپ ویل چې دا کېدای شي چې بیرته بحال شي خو شرط دا دی چې پاکستان به د ترګرې په ضد کارونه کوي.
نو ما ته خو ښکاري چې فوج سر لخکر اور سرحد جنرل باجو اور سرحد مشر اور سرحد اول به دا کېدل چې کله د امریکای مشران په پاکستانی مشرانو سره کېناستل سویلین مشرانو سره، نو یاره به دا وه چې پته نشته دا څومره طاقت لري، فوج به د ده خبره ومني او که نه ومني. نو کم از کم هغه شک خو ختم شو. له پاکستان او امریکې چې کومې اړیکې وې په دو پټوله کې لویه لانجه د نه اعتباریه وه. نو کم از کم دا یو شی مخې ته راغللو د پاکستان تر طرفه چې هغې خپل فوج او ایس ایس مشران یې ځان سره بوتل او هلته کې کېنول. نو کم از کم دا ده چې اوس که څه فیصله کېږي نو څوک دا نشي ویلی چې یو ادارې نه منل یا بل ادارې نه منل.
یو خبره خټک صاحب، ولسمشر ټرمپ دا وکړه چې وایي په لس ورځو کې د افغانستان جنگ ګټلی شي خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووژل شي، او عمران خان ورته وویل چې دی کوشش کوي چې پر طالبانو ټینګار وکړي چې افغان حکومت سره کښېني. د دغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو څومره امکان شته؟
امکان نه، دنه بغیر په افغانستان کې امن نشي راتلی. نو که هر څوک دا وایي چې یا دا سوچ لري چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو نه بغیر هغه نه علاوه په افغانستان کې به امن راشي، نه امریکایان دا خبره مني، نه پاکستانیان مني، نه سیمه کې بل څوک مني. لہذا طالبان که نن نه راځي نو سبا به خامخا راځي. هغوی باندې سیمه ییز فشار دی، پاکستان د طرفه به هم فشار زیاتېږي یقیني توګه باندې، او ورسره چې کوم د سیمې نور هیوادونه دي هغې د طرفه به هم ډېر زیات فشار وي. او زما خیال دا دی چې کېدی شي چې آخر کې هغوی دې ته ومني او کښېني.
تاسو د هیوادونو ذکر وکړه خټک صاحب، یوه خبره د کشمیر په دې ملاقات کې وشوله، ولسمشر ټرمپ مطبوعاتو ته وویل چې دته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي وو چې د کشمیر په مسله کې د پاکستان او د هند ترمنځ منځګړتوب وکړي. عمران خان هم ورته وویل چې که دا کار ټرمپ وکړي دا به ډېر ښه کاري. خو بیا وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر ولیکل چې دا خبره نه ده شوې او دا رد کړله، ویل چې دا صحیح خبر نه ده، داسې خبره مودی نه ده کړې. د کشمیر مسله تاسو د مخکې د ملکونو خبره وکړله، دا څومره اهمیت لري او دا یو حل خوا ته تللی شي؟
دا ډېره ګران سوال دی او د ته جواب لکه فوراً ډېره ګرانه ده، ځکه چې سیمه کې حالات اوس هم ډېر زیات کړکېچن دي. پاکستان او هند ترمنځ خو بالکل قطع تعلق ده. امریکا دومره هم هند رضا کی چې تاسو پاکستان سره کښېنی، ځکه چې زما نه دی خیال په ولسمشر ټرمپ دا هم پوهي چې زه بس کې داسې ثالثه کردار ادا کوم چې دوی دواړه هیوادونه کښېنوم او دا ستونزه حل کړم، خو ما ته نه ښکاري، ځکه چې هند فوراً د شملا معاهده یا شملا تړون طرف ته ځي او هغوی وایي چې هغه کې خو لیکلي چې دا موږ دواړه یو دی کوو. نو په دې حالاتو کې خو موږ پاکستان نه علاوه بل چا څه خبره نه کوو. نو که ټرمپ فشار لاندې که هند دې ته هم کښېنو، نو زما په خیال دا به هم ډېره غټه ګټه وي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو پر حکومت تور پورې کوي چې د سیاسي انتقام پر بنسټ یې په سیاسي شخصیتونو او د رسنیو بندیزونه لګولی دي. دوی وایي د دغو بندیزونو پر ضد به دوی د جولای پر 15مه پراخ احتجاجونه کوي او دا ورځ به د تور ورځې په توګه لمانځي. په دې اړه نور تفصیل سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د جولای په 22مه د پاکستان پیپلز پارټۍ مخکښ قمر زمان کیر په لاهور کې خبری غونډې ته اووی، حکومت د سیاستوالو نه سیاسي ازادي اغستې او سیاستوال زوروي او پر رسنیو یې قدغنونه لګولي. نو دوی ټول مخالف ګوندونه به د جولای په 25مه د حکومت د مارشل لای اقداماتو پر ضد احتجاج کوي. دی وایي په ملک کې دا وخت د اپوزیشن سره دا سلوک ساتل کیږي او موږ ولې دا درنا ورکوو، ولې د احتجاج کوو او موږ له د جلسې کولو اجازت نه راکړل کیږي، نو موږ بیا په زور جلسه کوو. په میډیا باندې سنسرشپ لګولې شوې. بل ورځ د اپوزیشن رهنما مریم نواز صاحبه فیصل آباد ته لاړه، په ټول میډیا یو ټکر ونه چلی. نو دا د میډیا لپاره هم او د سیاسي ډلو لپاره هم د فکر وړ خبره ده چې زموږ په ازادیو دا وخت قدغنونه لګي او زموږ نه سیاسي ازادي تروړل کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون راهنما او پخوانی د داخله چارو وزیر احسن اقبال د مریم اورنگزیب او د مصدق ملک سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د وزیر اعظم عمران خان پالیسي د دې هیواد د قومي سلامتیا لپاره خطر جوړېدو اړخته روان دي او دوی تش په نوم د احتساب قانون یوازې د سیاسي انتقام لپاره کاروي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو د اندېښنو په اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد نو پوښتل، نو دا غوې ناوا
سارا سارا دئی کی مختلف اداری دی، نو دا ټول په مختلفو شکرونو کې په اپوزیشن باندې دباو اچي او د ټول نغړ دباو دای چې د یواز باندې زموږ داخله کې دباو ډیر زیات په میډیا باندې ډیر زیات دباو دی په میډیا کې چې کم کارکونکو کې نپاغي باندې ډیر زیات دباو دی مختلف قسمه دباو نه دی حربي دی ته دغه خلاف استعمالي حکومت په طرفه ډیر زیات دباو دی او زه د عوامو چې په تیرو ندیر شو کالو کې ما دومره دباو نو لیدل چې کم دباو اوسته زموږ داخله چې جمهوریت ته ډېر غټ نقصان پیښیدونکی دی
بل په امریکا کې خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا وویل دې د طاقتور خلکو پر ضد د احتساب عمل شروع کړي او په دې موخه یې آصف علي زرداری او نواز شریف ته په اشاره وویل دې ته بهر ملکونو په ذریعہ سفارشونه کړي خو دوی ته به انارو نه میلاویږي او که کور ته تلل غواړي نو پیسې به ورلا واپس ورکول وي
په همدې موضوع کې به پاتې سو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم د تحریک انصاف پر حکومت شخ کړی چې د جمهوریت درناوی دی وکړي او پر سیاسي سیاستوالو رسنیو دی بندیزونه نه لګوي دا اداره وایي د جمهوریت د ودی پالیسی دی پر مخ یوسي په دې اړه نور تفصیل یو ځل بیا بشیر ګواښ راکړي
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کوي چې د تحریک انصاف حکومت باید د بیان ازادي او جمهوری اقدار خوندي کړي د دې کمیشن مشر مهدی حسن د جولای په 28مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پر ټلویزیون چینلونو بندیزونه او ځینو سیاستوالو ته خبري پوښښ نه ورکول د دې ثبوت دی چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت جمهوریت ته درناوی نه لري دی وایي دا اوسنی دور چې دی په دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې په جمهوریت کې باید نه وي جمهوري کلتور باید وده عمومي د پاکستان تاریخ داسې پاتې شوی چې ډېری وخت په وزنیخ په نیغه حکومت کړی یا په ځینو حکومتونو دا الزام دی چې پریکړې یې پوز کولې اوس چې دوی وایي پوز او حکومت یې وخوله دي د دې څه مطلب دی پوز باید د منتخب حکومت تر لاس لاندې یي او د جمهوري حکومت پالیسین یې په مخ یوسي ورته اندېښنې او شکونه اپوزیشن ګوندونو هم خودلې دي د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز د تحریک انصاف حکومت او وزیر اعظم عمران خان منتخب نه بلکې د پوزي اسټابلیشمنت غوړه شوی بولی خود ټاکنو کمیشن په تیرو ټاکنو کې د درغلې او تورونه رد کړی دی او پوز په دې اړه کم بیان نه دی ورکړی په دې وروستیو کې د مریم نواز یو مرکه پر ټلویزیون بند شو او ګیله لري چې جلسې یې پر ټي وي چینلونو نه خودل کیږي په قومي اسمبلی کې د هغې د ګوند یوې غړې مهناز عزیز د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل د مخالفو سیاستوالو په خبرو بندیزونه لګول د یو منتخب جمهوري حکومت کار نه دی
هر کوئی اپنا بیانیہ دیتا ہے
اس نے دا وای هر څوک خپل بیانیہ لري مریم نواز مشوره سیاستواله دا ډیر خلکی اوریدل غواړي دا د حکومت بی وقفی ده چې داغي आवाज غلې کول غواړي د سره دا پیغام زی چې حکومت ورختا او پریشان ده کته هم پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د تحریک انصاف حکومت ملکی مارشل لا او فاشست بولی خو چارواکي پر ګوندونو بندیزونه او پر مطبوعاتو زور راوړل نه مني وزیر اعظم عمران خان د جولای په 28مه په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په شریکه خبری غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کې مطبوعات د نړۍ د آزاد ترینو مطبوعاتو څخه دي پر ما چې خپل مطبوعات کمې نیوکې کوي هغه بے ساری دي په پاکستان کې پر مطبوعاتو قطغن اسی وټو کړه دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه هفتو راهیسې په پاکستان کې خبریالانو پر رسنیو د قطغنونو لګولو په وخت تنخواه نه ملاویدو په ضد مظاهرې کړي دي د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکو پاکستانی او نړیوالو ادارو هم د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت د مدني ټولنو او اپوزیشن سیاستوالو د غږ خاموشه کولو لپاره نیوکې کړي دي
په اسلام آباد کې خبریالانو د مظاهرې پر وخت له رسنیو او د مالکانو غوښتلې چې خپلو کارکوونکو ته دی پر وخت تنخواګانې ورکوي د خبریالانو په وینا د زیاترو ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د خپلو کارکوونکو تنخواګانې تر 50% پورې کمې کړې دي د دې په وینا له دې خبرو دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي احمد الله په دې رپورټ لري
د جولای په 28مه اسلام آباد کې خبريالانو تنظیمونو پی ایف یو جی او آر ای یو جی د شخصي ټي وي نوای وقف ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او وینا یې وا یادې ادارې د تیرو نهو میاشتو راهیسې خپل ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړي کوم چې زیاتې دي. مالکان د خپلو کارکوونکو ته زر تر زره تنخوا ورکړي. د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبريالانو ټولنې آر ای یو جی یو مشر عامر سجاد سید مشال ریډیو ته وویل د اختر نه وړاندې هم موږ دلته مظاهره کړې وه، نو د نوای وقت انتظام میله خورا ته ویلی شو چې ډیر زر با ټولو ته تنخواګانې ورکړي، خو غټ اختر راغلی او تر اوسه دوی خپل وعده پوره نه کړه، نو ځکه موږ بیا د یاد ټي وي دفتر مخ ته راټول شوي یو او دا حال تقریبا د ټولو مطبوعاتي ادارو دی. نو حکومت تخواست کوي چې یادو ادارو ته دې په دې شرط اشتهارات ورکوي چې مالکان به پر وخت خپل ملازمینو ته تنخواګانې ورکوي. په اسلام آباد کې د پښتنو ژورنالیستانو تنظیم مرستیال صدر جنید خټک وایي زیاتره ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د خپلو کارکوونکو تنخواګانې تر 50% پورې کمی کړی دي، خو دې باوجود ورته پر وخت تنخواګانې نه ملاویږي، د کم له وجې چې مشکلاتو سره مخ دي.
په یخنۍ کې هم تجویزونه کوو، په ګرمۍ کې هم تجویزونه کوو، نو دې سره موږ په صحیح طریقې باندې خپل کار نشو کولی. حکومت ته پکار دی چې صحافیانو ته سہولیات ورکړي او کم از کم تنخواګانې چې کم دې محنت مزدوري کړې ده چې هغه په ټایم باندې ملاویږي.
د تیر کال اګست میاشتې وروستو په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبريالانو په شمول په سوونو ملازمین نه صرف نوکرو څخه لرې کړل، بلکې تنخواګانې هم پر وخت نه ورکوي. د کم په ضد چې د خبريالانو تنظیمونه وخت په وخت په ټول ملک کې مظاهره کوي. د رسنیو مالکان دریز لري چې د حکومت لخوا ورته ډېر کم اشتهارات ملاویږي، نو په خساره کې روان دي. او
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر امان الله خان رانی ایډوکیټ پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل جسټس قاضي فایز صاحب پر ضد ریفرنس غیر آئینی دی. نوموړي وویل دغه قاضي د تراګري ضد مهمې پریکړې پر وخت کړې دي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د سپریم کورټ بار اسوسیشن یا د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله خان رانی ایډوکیټ ویلی دی چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز صاحب ضد ریفرنس غیر قانوني دی، په کار دی چې حکومت یې بیرته واخلي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه. د امان الله خان رانی ایډوکیټ په وینا چې په هیواد کې د ترګري ضد په جنګ کې جسټس قاضي فایز صاحب څه نه هېرېدونکي پریکړې یا فیصلې ورکړې دي او په هیواد کې د ترګري په مخنیوي کې لوی کردار ادا کړی دی. او بل دا چې د قاضي فایز صاحب ضد نوی ریفرنس هم د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
زموږ مقصد دا و چې موږ عوام ته بین الاقوامي سطح باندې دا اجاګر کوو زموږ عدالت کې قاضي فایز صاحب جج وو هغه په باره کې حکومت بل نوی یو ریفرنس په باره کې یو اظهار وجود نوټیس ورکړی دی. هغه نوټیس په باره کې موږ ویلي دا مذمت کوو قاضي فایز صاحب چې دی هغه دهشتګردي خلاف یو مضبوط
ولاړو فیصلے ورکړی دی دہشت گردی خلاف. شاغلی کنرانی دا هم ویل جسٹس قاضی فائز صاحب د بلوچستان سره تړاو لري او په کال 2023 کې به د سپریم کورټ جج جوړیږي. کاغه د خپل چوکۍ څخه لري سو نو یو ځل به بیا د بلوچستان په خلکو کې احساس مېرو می زیات شي. د یوې پوښتنې په جواب کې د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر زیاته کړه چې د هیواد زیاتره وکیلان د جسټس قاضي فایز صاحب په ضد د ریفرنس خلاف دي او زموږ هڅه ده چې د دې مقصد لپاره ټول وکیلان سره یو موټی کړو. بلې خوا ته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکاري میرمن ډاکټر فردوس عاشقاوان تېر اونۍ په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د یاد شوي ریفرنس په اړه ویلي وو چې هر کس قانون ته جواب دی، که هغه خبریال وي یا سیاستوال او یا هم جج وي. دلته خبره د یادونه ورده چې د سپریم کورټ پر جج قاضي فایز صاحب تور دی چې هغه په بهرني هیوادو کې د خپلې میرمنې دولت یا شتمنۍ د خپلې سرمایې په برخه کې په سمه توګه نه دی ښکاره کړی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پښور لوخ سره سم د سهار پر 9 بجې پیل شو د مزګر تر شپږ بجو دوام لري. تاسو کولای شئ د خبرونه د مشال ریډیو پر ویبپاڼه www.mashalradio.com باندې په صفاتو غواوري، او که تاسو چیري سمارټ ټلیفون لرئ نو په هغه کې تاسو کولای شئ د مشال ریډیو اپلیکیشن هم واچوئ، نو هلته تاسو هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ او ستوریانی او لیکنې لوستلی شئ. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی دی. بشیر ګواش د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د جولای په 2 په واشنگټن کې د خبرو په مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. دواړو د افغان طالبان سره د جګړې په ختمولو زور راوړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې امریکا سره د افغانستان اړیکې په متقابل احترام ولاړې دي او هیڅ هیواد اجازه نه ورکوي چې د افغان مشرانو له شتون پرته په ناستو کې د افغانستان برخلیک وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه خبرې وکړې. په کورم کې د 103 حلقو کاندیدانو یو امیدوارانو مظاهره کړې ده. دوی وایي د جولای په 6 د خبر پختونخوا صوبې اسمبلی لپاره ټاکنو کې درغلي شوې ده او نتیجې نه مني. تر اوسه د پاکستان انتخاباتو کمیشن په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند بهرنیو چارو وزارت د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه دا پرون رد کړه چې ویلي وو هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ته غوښتي چې د کشمیر په مسله دی منځګړتوب وکړي. د ولسمشر ټرمپ دا خبر د جولای په 2 په وایټ هاوس کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات په مهال کړی وو. خو په همدغه ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر پاڼه ولیکل چې وزیر اعظم یې داسې هیڅ غوښتنه نه ده کړې. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د برتانیې سره د تیلو کښتیو په سر کشاله نه غواړي. اف پی خبری ایجنس دغه خلې ویلي تهران د لندن سره د متقابل احترام په بنیاد اړیکې غواړي. درې ورځې مخکې ایران په هرمز تنګي کې د برتانیې جنډر لرونکي و تیل وړونکي کښتۍ نیولې وه. او د روس دفاع وزارت په شام کې هغه برید نه دی کړی چې د رپورټونو تر مخه پکې ګڼ کسان وژل شوي دي. د رپورټونو تر مخه دغه برید د ادلیب صوبې په جنوب کې شوی دی.
خبرونه له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه راډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې ګڼه کې درته د یو داسې پښتون ځوان خبرې در اورو چې د رقص یا نڅا له لارې د امن پیغام خورول غواړي. دا ځوان خانزاده اسفنیار خټک دی. دغه اعلی تعلیم یافته ځوان د وی سردار کورنۍ سره تړاو لري او د خبره ورته اسانه څه چې بالکل ممکن نه و چې د رقص جامې واغوندي، پښو ته د ګونګروګانو تړي او رومال په لاس د بدن د غړو شاعري دی وکړي. خو ده د بوتان مات کړي او نورو ته هم لاره پرانستې ده. موږ ورسره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې. اول درته یو ساز وړاندې کوو چې نوموړي پرې په ډیرو هنري محفلونو کې نڅا کړې ده، او بیا د هغه خبرې اوري چې په سر کې دې درته د ځان په اړه معلومات ترکوي.
Thank you. ما نما خنزدا اسفنجار خټک دا از اصل کې د کوټ ضلع د ګمبټ تحصیل ز دا خبر ډیر فخر سره کوم چې ز د پښتو عظیم شاعر خوشحال خان خټک ولسم پښت نه یم او موجه چې کوم مشران دی اغا د خټک ولا خانان تیر شوی دی او نولسوا شپیش پندوسم پورې موجه خپل ریاست ته چې کوم تیری په نوم یادیږي نو الته ول چې کوم مشران دی خانان دی او نوابان دی دا د موجه مشران تیر شوی دی نو د قبیله سره او د قوم سره ما تعلق ده او زه خپل نولسوا اتیایم نه اسلام آباد کې موجه پاتې کیږم او ما خپل بیکن هاوس اسلام آباد نه سبا کړل ده او لیول اے لیول ما بیکن هاوس نه کړی هغه نبرست ما بی بی اے او ایم بی اے کړی ده کوم شاتس نه او مختلف غیر سرکاري ادارو سره کار کوم اسلام آباد کې د انساني حقوق په حواله سره
صحیح اسفنیر خان د رقص تعلیم مو هم کړی چیرې مو کړی او سمره مو کړی
جی رقص تعلیم یو خدای چې رقص ما شاید خبر نه وی شروع کړی چې ما رقص کول شروع کړو نو دادا چې همیشه نه ما شوق وو رقص سره او باقاعده تعلیم بیا داسې کې ما حاصل کړو چې 2001 کې انګریزي اخبار د نیوز کې یو اشتهار غلو چې رقص تعلیم شزو بچو د پاره نو ما غیت ټلیفون کړم ورته کوم چې نه خو زه شزه یو نه زه بچه یم او ما د کلاسیکی رقص چې کوم کته د تا چې کوم تاسو زده کوي خلکو بني دا زار د کوون غواړم نو هغه نه ما تعلیم شروع کړو سایم خوشنود دغه نه ما ده او هغه نه ما یې 7 اسلام آباد کې تعلیم شروع کړو بنیادی کته ما هغه نه فلش ډیر زده کړو بیا کال 2001 اتم کې ما مدام اندو میټه جی چې کوم ماشاءالله د انیاو کالو تنځو ده هغه نه ما رقص زده کوون شروع کړو د کې ما اول هغه نه شمالي هندي رقص کته زده کړو او بیا مې ورنه جنوبي یا سویلي هندي رقص بھارتناټیم زده کړو
صحیح
نو دا ما بقاعده غي نه 2001 نه بقاعده تعلیم خصن شروع کړو
صحیح اوس تاسو څو قسم رقص یا نڅا کولای شئ
زه ویل چې خپل خټک قبيله سره ما تعلق ده نو خټکوال اتان چې کوم دغه خوره لترتي او دنه علاوه پښتو سره محدزه زمينه ده نو ورکوال نو ما د لوګري سازونه کټغني سازونه ازبکی سازونه ده ما ډیر زیات اوریدو نو دو رکسونو سره ما حد نه زیات مینه ده او ما چې کوم غډاز نن سبقو نو اغا ده چې خټکوال اتان سراز کټک لکه هغه اوله مزه شوړم یو نو هغه په پښتو موسیقي باندې ربا په تبله سریندي هارمونیم باندې وي خو هغه کې چې د هندستاني کلاسیکی رقص ولا امزه شوم وي نو د مقصد دا ده چې یو خو موږ خپل پښتو موسیقي معرف شي چې کوم غیر پښتنو دی هغه په مخه او بل چې موږ خپل ګډګانی نڅګانی چې کوم دی لوګری ګډاش وا او زبکی نڅاش وا خټکواله تان شو چې دا هغه وګوري یو څه په هغه سټیجز باندې په لاهور کې په کراچۍ کې او دا ما هغه په مخ کې دا پیشکړی هم دی اسلام آباد کې او پاکستان مختلف زونو کې
صحیح او تاسو کله پرفارمنس کوي خانزاد اسفنیر خټک دره توي چې سولو پرفارمنس وی تاسو یوازې د هنر ننداره وړاندې کوي کنه دا سه هنري ډله لري تاسو سره نور څوک وي پدې کې
زه خو په زتر ما یوازې پرفارمنسز کړی دي سولو پرفارمنسز ویلې چې دا یو نڅا کی یا غدا کی ما یو نوې نڅا یا غدا ولا یو طرز رو بسلې ده د نمخ کې داسې طرز کې چې نڅا نه ده کړی نو زه اولینې کاسیا چې دا ما معرفه کړی ده او زه خپل مدام اندو میټه مشکور ممنونین چې ویلې چې هغه حالانکه کلاسیکی استاد د خوغه ماته دومره گنجائش راکړو چې ما پکې بدلون راوستو او ما یو کلاسیکی او مجول خپل قبایلی یا اولسی چې کوم نڅا غدا د غامه لکه یو فیوژن هغه ولا ما جوړ کړو نو فی الحال زه پکې بیل یا یوازې او ما اراده شته چې د کې زه نور کسان هم ځان سره شامل کړم
صحیح تاسو د خوشحال مخکې خبرو کې تاسو یادونه وکړه چې د خوشحال بابا په نسل کې راځي، هغه د تور او قلم خوند وو. تاسو هم قلم لرئ او تر څنګ هنر هم لرئ، آیا دا مغه تسلسل دی چې لنیکن المسی تر روان دی؟
بالکل، خوشحال خان خټک کتا سوک سي نو هغه خپل وخت کې یو ډیر ستر کارنامه سره انجام کړی و، چې هغه مغل غونې یو لوی طاقت خلاف هغه आवाज وشت کړو، د غي ظلم خلاف، اورنگزیب بادشاه د ظلم خلاف کنه، نو هغه خپل تورې او شاعرۍ په ذریعه مقابله وکړه او دا یو ډیر یو عظیم کار وو. او زندن یو وشتمه صدی کې یو لسان پښت کې د ظلم او نفرت خلاف یو جنگ کو، او ز چې کوم شې استعمالو هغه د ما ګډا نڅا او رومال او ګنګرو دا اغه هم خوشحال خان خټک ول په خپل ځبن یو ډیر ګران کار او دا نن سبا وخت کې په خپل ځبن یو ډیر ګران کار زکه دا چې په خانخیل قبیله کې یا په خانانو د کور نه چې یو کاس کډا یا نڅا کې، نو اغه ډیر مشکلات تو نه چې تیر شي نو ال اغه د مقام تر راسي. او نن سبا لکه هندي ګډا کوون او بپشو کې ګنګرو چون دا په خپل ځان کې یو یو لکه جو ستر ستونزا دا یو سر کار دا چی سره ہو کی خود پسط یو مقصد دا چی لکه دی مینه او دی امن پیغام سره خلکو تویر کی او خپل کلتور او خپل ثقافت والا رشته او رشتنو رنگ سره خلکو توشی چی موجه کی هم دیر زید ترنگون اشتادیو موجه هم موسیقی لرو موجه هم نسگان لرو، نو دا دی ما مقصد دا.
صحیح خانزاده اسفنیار خټک، پښتانه له پیړیو راهیسې د رقص او سرود سره مینه لري، خو ستاسو کورنۍ مخکې یو ستاسو اشاره وکړه، ورته څومره دی خبرې ته تیار و چې تاسو دا هنر خپل کړئ؟ آیا کورنۍ به نور خوبونه لیدلی تاسو د پاره چې په هغه ډګر کې تاسو لیدل غوښتئ، تاسو یو بل لار ځان د پاره غوره کړه، نو څه ټکر مکر خو به وو په کور کې؟
بالکل یقیناً، اصل کې خبر دادا چې څوک هم دادا غواړي چې هغه بچي یا ماشوم دې لغونی نور خلکو نه مختلف وي، نو دا چې لکه ګډا او نڅا کوند خو بالکل به یو حد شي کنه دې هر یو شي ولا، نو دادا چې زه خپل ځان کې دا مطلب خپل ځاني دا یقین لرم چې یو فنکار چې دا یا هنرمند چې دا نو چې خپل هنر نسبتي ځان سره نه پلي نو هغه مرشي، نو یا خو دا چې لکه هنرمند چې دا هغه خپل ژوند ولا خوشحال ستي او یا به خپل لغزن مړی او نور خلکو ولا هغه بزړه ستي کنه، نو ژوند یو ځل او د کې چې کوم هنر یا هغه سړی ته خدای پاک ورکړې وي هغه نه خوند خستن پکار ده، هغه ولا اظهار کوون پکار ده، ستونزې خو خامخا وي، د اور دریاب د هغه نه لکه پورې وتونی وکنه، نو دا ده چې د کې خامخا مخالفت وي، کور طرف نه، مور پلار طرف نه، رونو خویندو طرف نه، بیا سکول کالج کې هم مخالفت وي، یونیورسټي کې، بیا دفترونو کې هم خلک ورپورې ټوکی خندوانی کوي، خدا دې چې دوه ټولو خبرو باوجود چې کوم کله سړی نڅا ګډاو کې چې کومه مینه سړی ته ملوي شي هغه ډېره بې لاسه وي، هغې وله قیمت څوک نشي ادا کول.
صحیح، که د کورنۍ نه علاوه خبره وکړو، په پاکستان کې ماحول څنګه دی؟ رقص وړاندې کول اسان دي که ګران دي؟ څه ګواښونه یا خطرې خو نشته؟
ډېر زیات مشکلات دي، او به خاص طور باندې لکه خپلې کورنۍ لکه یو عام کس که بلې کورنۍ نه وي هغه ته شاید چې دومره ستونزې او دومره مشکلات نه وي، خو چې کله څوک د خانخیل قبیلې سره وي یا سردار قبیلې سره وي نو هغه ته زیاتې مسلې ځکه وي چې هغې هغه ته مشران دایي چې خیر د بل کس عام کس دا ګډا نڅا کوي خو ته ما کوه ځکه چې تا یو خان یا مطلب داسې کورنۍ سره تعلق لري، خو دا چې نور پورا پاکستان کې ګډا یا نڅا ته ډېر په بد نظر باندې کتل کیږي. زه کدا وایم چې ټول د فنکارانو ولکه سړی فهرست جوړ کی، نو یو اداکار چې کوم دا هغه ته سړی لکه عزت ورکوي، هغه نه لاندې راشي چې کوم ګلوکار ده یا سندرغاړی ده هغه ولې عزت لغونه راکام شي، یا غنه لاندې چې کوم د نو ساز نواز د چې کوم ساز ژغی رباب سو، رباب شو، ستار شو، تبلا شو، او ټول لاندې چې کوم د نو نڅاګر ده یا چې کوم کاس ګډا کوي، نو نڅاګر یا ګډیدونه چې کوم د هغه ته موږ ټول نه کم عزت ورکو او ډیر په سپک نظیر باندې ورته ګورو. نو دا ډیره غلطه خبر ده، حالانکه ګډاو نه څه هر څه ګوري هم، خو هغه چې کوم هنرمند ده هغه ته ډیر په غلط نظیر ګوري. نو دا مبخل کې خلکو ولا خام خیالي ده او خلکو ولا غلط سوچ ده او غلطه رویه ده.
صحیح، خو تاسو د دې هر څه باوجود هم ریزست کوئ، تاسو خپل هنر هم وړاندې کوئ، کورنۍ مو یو څه د پوري په دې باندې رضا کړي، ملګري دوستان په مغه ټولنه کې د ژوند کوي. پاکستان کې تاسو هسته، تاسو په دې توانیدلې قسم د آسان کار نه، خو تاسو غسوي چې چاوي چې د عشق خبرې ګرانې دي او ګرانې خو مینو ته آسان دي.
بالکل دغه څه خبره ده. او بل چې سړی مخکې ته چې یو هدف یو مقصد وي، نو به هغه په ذریعه سړی مخکې تلی شي او سړی ته یو رڼا کتل شي مخکې، او هغې رڼا پسې پسې سړی روان وي. او که سړی وګوري چې نه ما مور پلار مثال منی کوي یا رونه خویندې یا سکول کالج ملګری، نو دا چې بیا خو به سړی هیڅ هم ونه کړلی شي په دې دنیا کې. نو دا د چې ډیر ضروری ده چې یو فنکار د خپل فن اظهار وکړي.
صحیح. اسفنیار خټک سے له پاکستان بهر مهم کله په کمبل هیواد کې د خپل هنر ننداره وړاندې کړی ده؟
بلې، ما افغانستان کې خپل د هنر ننداره وړاندې کړی ده، او په ژوند لایو په ټی وی پرفارمنس باندې، شمشاد ټلویزیون او لمر ټلویزیون باندې زه راغلی یم. او بنا علاوه ما ته اوس هم دعوت شته امریکې طرف نه او ملیشیا طرف نه، نو که خیر وي زر چې خدای ته کله منظوره وي نو زه به دو هیوادونو ته څم، هلته کې به خپل دا ګډاو نڅا وړاندې کوم. خدا دې چې لکه څومره خوشحالي چې ما ته افغانستان کې ملو شوې ده، اغاز تاسو ته تکو کې نشم بیانول، ځکه چې دا د موږ خپل وینه خپل قوم خپل کلتور ولا مینوال خلک دی هلته کې چې کوم ما ته ډیره زیاته ستاینه وکړه.
صحیح. اوریدونکو ته به زه دا یادګیرنه هم ورکړم چې دوی که د علي بابا خان هوره سندره کتلې وي، پای کې چې کوم ښکلې نڅا ده، کوم هنری نڅا ده، هغه رقص دی، هغه د خانزاده اسفنیار خټک دی. او که ستا اجازه وي خټک صاحب، زه به اوریدونکو ته هماغه سندره دلته لږه خبره کړم چې هغه یاد یې تازه شي د علي بابا خان د سندرې.
بالکل، دا خو ډېر زیات خواندو کیږي، ضرور.
مننه. نو اوریدونکو دغه سندره لږ واورئ، په لږه شیبه کې بیرته حاضریږو د خانزاده اسفنیار خټک سره، خپل بنډار جاری ساتو.
خیال کی دی دم کلی جنت ہورا دا بس ہورا دا ہورا دا او ہورا دا ہورا دا بس ہورا دا ہورا دا او ہورا دا ہورا دا بس ہورا دا بس لاس دا جوند وینز دا ہورا دا او ہورا دا ہورا دا او ہورا دا ہورا دا بس ہورا دا ہورا دا او ہورا دا
نو ګران اوریدونکو سندره مو واوریده. له سندرې پس بیا هم درته په مشال رډوی مجله کې نجیب عامر هرکلی وای. نن مو میلمه خانزاده اسفنیار خټک دی چې هنری رقص وړاندې کوي، دی د کتک رقص استاد دی په پاکستان کې او ډیر زیات فعالیت کړی دی. نو اسفنیار خټک صاحب، که دره ته وایي چې لږ شوخی به مکو چې ښځې ښه رقص کولی شي که سړی ښه نڅا کولی شي؟
دا خو داسې ده چې لکه نڅا هر هغه کس کول شي چې کومې زړه نه کوي، چې کله تاسو سره زړه نه جو کار کوئ که نه، هغه به ډېر شیشته وي او ډېر خوند کوي او هر څوکر نه خوند هم خلي. نو دا چې کله چې ښځې زړه نه نڅا کوي، نو هغه بیا هغه ډېره شاوي نڅا، او چې کله نارینه کوي نو هغه خو ظاهره ده هغه په ټکو کې رسي که نه، چې په اتڼ شي ملکونه چورلوي نه. نو دا چې مجھے خپل پښتو کلتور او ثقافت کې همیشه ونه د اته شته ده کنه او دا د مجو له پېژند کلی هم د کوم یک تومره کبیره دی مغمره قسمه بلکې مغه نه زیت ډوله بنه اتړونه هم دی او خاص طور باندې د کی خټک داس کوم د خټکوالو اته شته کوم د اغه زکه ټول له مشهور ده چې اغه ټول نه تیز ده نور څومره چې پښتنو ګډګانې اتړونه دي هغه دومره تیز تیزۍ ته نه راسي څومره خټکواله تان راسي او دا د پاکستان والا قومي ګډا هم ده او ډېر زیات مشهوري ورته ملو شوې ده او د کې ویلې چې دا چې کوم زوړ طرز ده کنه د پښتنو اتان والا هغه د کې اوسه پورې محفوظ شوی پاتې شوی ده دولس قسمه دي د کې ګډا والا طرزونه کنه
ستاسو په خپل د چا رقص خوخیږي مثلا مونږ خو ستاسو د رقص نه یا نسانه مزه اخلو تاسو په خپل د چا مینوال استه سوک مخ خوخیږي چې دغه رقص وګوره یا دغه
یو خدای دې چې زه خو دې زیات دې خدای پاک ولا مشکور یم چې مدام اندو میټه غونه استاد نه ماجدا رقص از د کړه دا اغاز انیاو کلو تنځو دا او سم چې کله غا رقص کوي نو سړی یې ک د شپاره سو کالو جنۍ د چغه رکس کوي نو هغه ولا چغه د بسمه ولا چې دا کنه استاد هم دا او هغه د ما ولا هر هر صدا زکه چې هغه چې کوم انداز سره رکس کوي هغه سم اوس پر سوک نه دی کتل نه پټي بنه نه په فلم کې نه اسی کنه نو دا چې هغه د مرور ماډل د پر رکس کوي
یو د رقص پاړه ویل کیږي چې دا د اعضاو یا د بدن د غړو شاعري ده د خبره سمره هدا پوره تاسو صحیح غنه
دا بالکل د اعضاو شاعري ده ځکه چې اسه خو چې ساز وی نو ساز ولا خو انسان ولا ذهن بني او بدن بني اثر وی خو ساز ته چې کوم یو شکل ملاوشي یا یو سخت ملاوشي نو هغه رقص په ذریعه وی ګډا یا نڅا په ذریعه لکه ساز چې تاسو هغه سره ساز سره معرفي چې کوم دا غرکس پزری او شي ساز تاسو وګوري پسترګو ساز کتن چې کوم دا پسترګو د غویش باندې خو سره واوري خو پسترګو کتن هغه غرکس پزری ده
صحیح او د پښتنو روایتي نسا چې دا د څنګه کول شو چې د معاصر یا جديدي نړۍ د نسا سره غړ غړې کو
اصل کې خدا دا چې اوس په ډیر کار روان ده په اتان باندې سوشل میډیا باندې واتس اپ باندې فیسبوک باندې خلک خپل اتانونو والا ویډیوز شیر کوي هم او خلک کې از ده کوي هم تمره پوری چې د پېښور ولا چې کوم مقابلې دي سوات مردان دایله کې شوي دوی خو په تاریخي تور باندې سبزه او بوکلات کولو خو اوس له جنوبي او افغاني هغه د وجنا اثر د وجنا دوی هم خپل ملګرو سره په نیوز شو کې په کلیجونو کې اتانونو از ده کړو نو یو قسم ته اتان ولا ریوایول دا په پورا پښتني معاشره کې ځکه چې تیرو شلو کالو کې اتان کافي کم شوی ویل چې خلک چې کله خلک شهري شي خلک تعلیم یافته شي او خلک خپل ورسره روزګار شي نو دا اترونه او ملي کمی شي ځکه چې دا اترونه او ملي کلو سره تړل شوی وی چې کله ودونه وی او نور د څه خبري وی نو خلکو به اترونه وکړو نو چې کله د پښتنه زیات تر د شهري کېدن شروع شوم د سره وی ول دا اترونه کم شلو خو اوس بیا سوشل میډیا په ذریعه کافي دوله یو کم بیک شوی دا او دا ډیره ښه خبره ده چې زه نن د خلک ته ورونه او کی او ازدا کی او یو بل سره اخوان واخلی ژوند نه
صحیح خانزاده اسپنیر خټک دم راته وای چې قسم خلک وای چې لامبو په کتاب کې نزد کیږي ډنډ ته وردانګي کنه همدا سي د رقص یاد نه سامه سلام ده سر لیکلې بڼه باندې سلرو کتابونه شته چې د تن پاړوي د بنګړې پاړوي د پښتنو د نورو نساو پاړه لیکلې بڼه باندې اکیډمیک سلرو کنه لرو
ما نظر نه خطرو سپر نه دي تر شوی څه خو بلکې هر وخت تاسو پوښتې کینو کې چې لکه په انټرنیټ باندې زه دا لټو زه ګورم مختلف ویب سایټس ګورم لکه بنیادی معلومات شته دي تاریخي انداز پر لکه تاریخ غټ پورې کنه چې کله شروع شلو یا کوم څومره ترزونه دي خو لکه څه تفصيلي هغه ور باندې نشته دي تحریر ور باندې نشته دا پاتان باندې او ما خپل دا خیال شته ده چې لکه زه اوربنی کتاب په صورت کې یا په یو څو تحریری صفحو په صورت کې څه سړی اوربنی ولیکي، ځکه چې څومره چې دا شمالي هندي رقصونه دي یا جنوبي هندي رقصونه دي، دا خو باقاعده په مجسمو کې هم شته، په کتابونو کې هم شته، په تصویرونو کې هم شته. خو موږ خپل پښتنو ور چې څومره دا 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 بلکې اولسي چې څومره هم ګډګانې دي، که هغه د پنجابیانو دي یا د سندینو دي، هغه هم داسې کتاب په شکل کې نشته دي. خو نن سبا ویلي چې د تحریر دور ده، د عکسونو دور ده، د فلمونو دور ده، نو په کار ده چې دا موږ داسې تحریر کې هم راوړو.
صحیح. خانزاده اسفنیار خټک، دا راته وایي چې کله ته رقص کې کنه تا باندې هغه وجه درشي، دغه وخت کې څه احساس کې؟ آیا لکه سیلۍ په غرونو الوزي یا لکه اوسې چې په ځنګل کې منډې وي، احساس ته څه وي دغه وخت کې؟
دغه وخت کې داسې وي چې لکه د حد درجه خوشحالي احساس وي، لکه یو قسم ته سرور نه پاسه وړي یو احساس، لکه سرور کې خو بیا سره لکه شاید چې لغونه گنجائش وي د خوشحالي ولا کنه، خو د ګډا یا نڅو دوران کې زه مکمل لکه خوشحالي په کیفیت کې وم چې هغه نه زیاته خوشحالي ماته ژوند کې بل هیڅ نه شي راکول.
صحیح.
نو هغه د یو چا خبره چې هغه چې ترنګ بودیزم کې ای بود مت کې چې نیربان یا نیروان ولا کیفیت هم وی، او بالکل لکه سړی ځان خلاص وی او قسم ته کنه.
صحیح. او دا رقص دی یا نسا، دا انسان څومره چست او فټ ساتي؟ ځکه تاسو ته پته نن سبا خو د فټنس مسله مر چاته وي، او خلک سوک جیم ته ځي، سوک د منډو کوشش کوي، ژوند هم ډیر مصروف دی. رقص په دې لار کې څومره کومک کوي؟ چې ځکه موږ چې تاسو ته ګورو ماشاءالله ښه فټنس نه هم برخمن یې، فټ یې تاسو، نو دغه لار کې څومره کومک کوي؟ رقص یا
نسا چې دا بهترین ورزش ده، ویلی چې دا خلک چې کوم کسان جیم ته ځي، نو هغوی اکثر په ناستی بنې یا په ولاړې بنې ورزش کوي یا تمرین کوي. خو نڅا یا ګډا کې تاسو ټول بدن یو وخت کې حرکت کوي یا خوځېږي یا شوریږي، او مطلب تاسو پکې ټوپې هم وي، پښې هم په گردش کې وي، او په لاسونه هم په جنبش کې وي. نو دا چې دا بهترین ورزش ده د ټول بدن اعضا والا، او د نه علاوه دماغي ورزش هم ده، ځکه او چې د سره خلکو ولا صحت، دماغي صحت هم ښه کیږي او جسماني صحت هم ښه کیږي دواړه.
صحیح. نو په دې
لږ چې نه پاتې هر شي علاج ده.
صحیح. په دې لږ چې اوریدونکو تاسو خبر اوریدلې وي، او ډیره زیاته مننه اسفنیار خټک صاحب چې موږ له مو وخت راک کاخره کې اوریدونکو ته سلند پیغام ورکول غواړي، خپل مینوالو ته، تاسو دوستانو ته، پلویانو ته سویل غواړي.
مولانا رومی صاحب ولا یو شعر دا چې مطلب دا ده چې هر شی په گردش کې ده، هر شی په رقص کې ده، څه په مینې کې او څه په غم کې. نو زما مینوالو ته دا پیغام ده چې تاسو هم رقص کې شئ او په گردش کې شئ، خو تاسو په مینې گردش کې شئ او په خوشحالۍ گردش کې شئ، او ټول عمر چې په ګډګانو نڅاو کې بس خوشاله خوشحاله لره.
دنیا کی تریپلی سے مسلمان ہو جنت کی میں، ذرا پیو مان دیا گجرا دب سورا دا پورا دب سورا دا پورا دو برا دا پورا دب سورا دا خیال کی تخلی جنت برا دب سورا دا.
دا خانزاده اسفنیار خټک چې تکړه نساګر دی او په دې لار کې مسلکی زده کړې کړې دي. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو، بلونه بعد د نورو او نو مطالبو سره تاسو په خدمت کې يم. تر هغه مو په پاک الله سپارم.
قبول کرے رسول مر غلام دا مجبورا دا او برا دا پورا دا بس برا دا پورا دا او برا دا پورا دا بس برا دا چیادشی زن غوارم چیادشی مان غوطل چیادشی زن غوارم چیادشی زن غوارم چیادشی مد بارد دا کم بارد دا مزدورا دا او گورا دا گورا دا بس گورا دا گورا دا او گورا دا گورا دا بس گورا دا سنگت پتوت کو گوایا مازل در ورت ویل چی مانو را دا او گورا دا گورا دا بس گورا دا گورا دا او گورا دا گورا دا بس گورا دا
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو دا مشال ریڈیو دا